استرالیا ونتوانید دغه هدف پوره کړي. په 50 اورونو کې ټول لبغاړي په داسې حال کې وسوځید چې واځي درې سو شپارس منډې کړي وي. دا خبرونه
مخکخي خزي
سلامونه ز فرشته غنی موتصده مخکخ خزو خبرونی ته خراخلست. درنو اوریدونکو په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره خزي لار کاری د فاترو لخندونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادۍ لسترو بلکه مدني فعالانو او د خزو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګونه شو غرسولای. په زیاتره وختونو کې لدی سره سره چې د هیواد امنیتی سیاسي او اقتصادي وضع خنې وي خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانېدلی د خلکو اساسي غوښتنې وغوړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دیونې د مخکخ خزې په خبرونه کې محمدني فعال هلي اسد ملمنه ده نوموړي د خزو پر وړاندې د تبعیض مولو لپاره په میزه کچا د میرمنو ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلي اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې خزینه او برخه مشره ده. د بهیر اصلګونه خزې تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې خزو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د خزو حضور زیات کړي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي رادیو سټوډیو ته راغلي.
ډیره مننه فرشته غنی لتاس هم چې زموږ د دې وړ وګړل مو چې دلته مو راوغوښته وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لمړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کوي وایم او هله د چی روغ جوړو د صحت په جمو سمالو سي.
ډیره مننه اغلی اسات تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې. کچېره پایله هم دې ځای وو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
ډیر مننه. دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګنو لسولې اصلي اوسیدونکو کې ملته مې پیدایښت شوې ده. لومړنۍ زده کړې مې هم هغلته پیل کړې دي. کله چې په خوګنو لسولې کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم هلته موږ په شمیر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمیر څو نجونې وو او هغه یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول یا به ډیر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به چلته پلار شي. زه کله ډیرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کول په خپله مایندو پلارونو زړه نه ښه کول چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې ته وهڅېږي چې هغوی د لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي، وسلوال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دې یو چالور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوالې نښتې به کېدلې او ویره وه. دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي. مثلا امکانات نه و هغه څه چې یو ښوونکي باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي یا نور د صرفنا ستونزه. دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼله او دې ته یې کوی ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسو لومړنۍ نجلۍ وي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا هم زده کړې کوم. الله چې هغه ولسوالۍ کې په خپله زه که درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم. همدا اوس فعلا هم ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
تاسو له ستونزو یادونه وکړه، خامخا ستاسې په ژوند کې او ستاسې د کار او فعالیت پر وړاندې د ستونزو په اړه هم غږېږو. درنو اوریدونکو د اړیکو شمیرې در سره شریکوم، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې د 0995 15 30 او 0998 225 55. مونږ سره اړیکه ونیسي او دا غلې هلې اسد نه کومه پوښتنه لري کولای شئ چې مطرح کړي. د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوګیانو کې ډېر ستونزې وي، که چیرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپل میرمنې داخلي وي، ځکه ځینې وختونه خپل میرمنې هم دي چې د نورو نجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
بالکل همدغه خبرې ته زه راتللم. ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف فری ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې 9 نفر مونږ وو په یو صنف کې. مونږ لسم صنف ته 9 نفر تللي وو. زموږ دغه د صنف تعداد د دې نه پوره کېدو چې مونږ ته د بیل صنف جوړ کړي، یا مونږ نه سزان وغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوي چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي، هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي، ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسو دغه صنف تکمیل شي. مونږ ډېره هڅه وکړله. تاسو باور وکړئ چې مونږ د دې هڅه هم کړې ده چې مونږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي، خو دا چې هغه لوی ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپل د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدل شي، دا سل په سلو زیات تاییدومه. وګورئ، کله چې یو مور هم ښځه ده، کله چې یو مور هوډمنه اوسي، کله چې یو مور ژمنه اوسي، کله چې یو مور په پوری منو غوړ چې هغه لور دی باسواده شي او دغه لور دی زده کړې وکړي او دغه لور دی مبارزه وکړي، یو مور کا د خپل لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باورې مچ غلور یو ځای ته رسیدلې شي، وغلور خپل زده کړې په پاس ول شي. نه دې د یو چا ډیر لوی ملاتړ دی او کورنۍ د چې یو څوک که یو ځای ته رسیدي، تاسو کتری پښتنه وکړي نه څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یو مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پراتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودیږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. دویم قدم چې چغه واده شي، خپل خواخي خپل سرګنې زرنه کې چغه دی بیا خونځي تلار شغه زده کړې تکمیل کړي. نو خپل ام مور دلته د دی لور د زده کړې خن شو، ام یو خواخي چې دواره مې اندې دي.
یو اړې خبر واخلو، مهرباني وکي څوک له کونځي څخه.
السلام علیکم، دا د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو.
علیکم سلام.
اغلی اصحاب سلام دې دې او دې له څو
غوږ دې کور ودان څوک د کونځي څخه.
اصلا شنه یې ورته اسد الله ته ته مزابل ولا کوم یاره کې ولا دا هغه یې اصلا مې پښتنه دا غدا تاسو خو نو څنګه ته په حال ځای ته ورسې تعلیم وکړه، دې ته مختلف ملت ته څه کوي، دې خپل سوال ته په غوږونو ته توا سم تعلیم ته اساسه نه لته څه دې بس څه کوي دې معلومات راځي.
اها ډیر مننه کور ودان. راځي اغلی په همدې وغږیږو چې تاسو له ډېرو ستونزو سره په خوګیانو ولسوالۍ کې مخ شوی، او له هم هلته نجونې په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. راځئ تاسو ووایئ چې تاسو د یوې مدني فعالې، د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي، څه کار مو کړی؟
ښه، ډېره مننه. راځم دغه د ورور پوښتنې ته هم ستاسو پوښتنې ته هم وګورئ. ما وویل چې زه همدغه فعلاً هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصله یم، لا مې زده کړې لیسانس هم نه دی، خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ، زما ټولنه، زما سیمه، زما د زده کړو وس هم خنډ دی. او هغوی وایي چې یوه نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي، ډېر مبارزه هم وکړي، کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي، باید دولسم سن نه وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت اوس هم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی، یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زده کړه هیڅ یا کای انجلې لوړ زده کړی کای ماستری کای ډاکټورا کای لیسانس کای هغه ته هیڅ داد نه دوا کی هغه بد لاړ شي کورنۍ کی کینی واده وکړي بل څوک دغه دغه مسائل وسم زده دغه ستوند سره مخ یم لدی ستوند سره سره دا چې ما په هندون تلاړه ما دا چې خورځه مې بشپړ کو مال بل قدم دا وښو چې زره سنې تلاړم مال تر سنې یو کې لومړنې غږس مام دا و چې راځي دا ختمه کوچی خزه یاد کور د یاد ګور ده
یو اړیکه بر وخت لرسته بس تاسو خبرو تر شو مهرباني وکي خغله قاری پښتون
اوله پرستر غنی سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو په تاسو مېرمنې ته
علیکم سلام خیر اغلاس خغله پښتون
صدر ولې خورې د تیرشي اختر مرکز در سوا یو فاصله دی تاسو مېرمنې په اړه کې کوم ځان نظر کولای شو اټیان په افغانستان کې خورا یا چې دا یو کامیاب مېرمن بولم چې انو زدي خرافات او ریواجات سره وتلې ده او د خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه تر سره کوي او څو زمینی ده د دې سیم په څنډه دا ده چې تاسو د یو پاري مېرمنې چې په مدني ټولنه کې اشتراک لري ځخلو او ردل دي او څومره په بعضي مواردو کې خلک د مدني ټولنې څخه سوء استفاده کوي بختل تنه په باندې تاسو د نام خوچا سوء استفاده نه کوي خپل تنه په باندې او بل تر څنګه مې دا نورې شي څومره کولای شي چې اسو پر قدم باندې قدم شي یو خپل کورنۍ هم کاته ورسره کی تر تاسو په شان زه ته ورسېس
کورمدان خو لومړی به دې تر شي چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څو تاسو بیا دا ونه کوله
خا ما یادونه دم دې کول چې لدوم رستوند سره سره شي زه خوونځي فارغ شوم په ونتون د ملار پیدا کړل ور سره څنګه دا چې ما رسنې سره کار پال کړل زما یو اسنه هدف هم دا و چې زه پر رسنې کې دا سی یو څوک ثابت شم چې زه د خبرو یو جواب پیدا کوم زه د خنات یو جواب پیدا کوم او زه په هغه څو پویګم چې نوري خزي په پویګي ولی راخستل نه شي ولی غږجګول نه شي مثلا زموږ خواندې ډیر څه غواړي غواړي چې خونځي تلاړ شي غواړي چې پونتون تلاړ شي غواړي چې خپل کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی ځکه خونځي ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ځکه پونتون ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ولیدغه د خنات جبا یو انجلې سره نه وسی غواړي چې دغه څو کې خپل کورنۍ ته دغه څو خپل خاوند ته دغه څو پلار ورور ته دغه څو ولی نه شي کولای کله چې زال تلاړ مال ته هم لبی لابل لسو نو سره کورنۍ مې مخالفت وکي د پلار ناسکه ورونه نور تر زمان دوی راځي چې ول زما مخالفت وکي چې ولې یو څوک یو پښتون انجلې پر سنې وکي کار وکړي
دقیقا زه هم ام دې تر اتلم چې څنګه د مرستون سره سره تاثیر سنې تر اغلی او رسنې کې مخار پیل کړ
بول چې زه دغه هدف لپاره لاړم کله چې تل زلاړم ما چې لمړنۍ کار بلکه ما خپل ادارې ته امدغه یو خبره یوړل چې ما ورتول چې ډیر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې خزي د افزارو په توګه استعمالېږي خزي پر سنېو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ور باندې کیږي زه د دې لپاره کار نه کوم زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوي شم او هغه څه چې ما کې ورتیا ده یا هغه څه چې زه غواړم باید ټولنې ته ورسوم مالته بیلابل پروګرامونه وچلول د نیوز په برخه کې مې کار وکړي بیا زما لوی درد او چې لمړنۍ کار چې ما د خزو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډیر د دې لټه کوم چې افغان خزه او پښتون انجلې باید پر سنې کې ښکار شي هغه باید تلویزیون تلاړ شي هغه باید رادیو تلاړ شي هغه باید رادیو د نور خزو لپاره کار وکړي هغه باید خپل غږ پورته کړي مهرباني
مهرباني وکړي څو کې لکم زی سخه علیکم سلام د افغانستان د کوم زی سخه مو اړیکې نیولې
افغانستان د کابل نه مالیک نیولې پولیس
چې مهرباني وکړئ سردار محمد
خوکې خپل کور باندې فراجي خو سره وکړئ فراجي نور نه متور کې چې وطن ته خدمت وکړي خو د ټول خدمت د خوړو د غریب نه دی وی دا دی او نه دی وی وطن په خو نه دا پښتنه کوم چې خوکې د غریب منګه دی واشت سیاست کې برخه اخیستل او کنه
یعنی سیاست برخه کې کوم فعالیت کړی او کنه ډیره مننه کوم خو لمړی به د خغلی پښتون پښتنې تر شو دا چې تاسو څومره توانیدلې د خلکو غږ پورته کړی او ځینې د دوی په وینا چې ځینې مدني ټولنې داسې دي چې د ځینو کسانو له احساساتو ګټه پورته کوي د خپلو شخصي منافعو لپاره د تاسو سره خو داسې څه نه دي شوي.
همدغې دا پښتنه لږ ما ځواب کړله مخکې خو بیا غواړم پرې راوګرځم. ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه ښکاره کېږي ډېر کله دا چې د هغې پورتیا لا کار وشي ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کېږي. یو بد وختنه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نه شولې اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډېره زیاته ده ځکه هلته په شمېر څو مېرمنې کار کوي او هغه شمېر باندې چې کار کوي کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لاره واره کړي یا ورته اسانتیا رامنځته کړي هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده د یوې ښځینه غږ وزي دا نه دا غلطه ده یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحیز د یوې انسان نشي راڅرګندېدلې منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلې چې هغه خپله وړتیا په کار واچي او هغه خپل حق کوم دی یا هغه څه چې دای لري هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي یا هغه چې تاسو مدني ټولنو سره کار کړی یا ځوانانو سره کار کړی دی بده استفاده د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تروسه نه یې کړي ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلې چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم خلکو سره کښېنم کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه هم دا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده او لا هم دې ته ژمنه یم لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
سره لستوندو غواړي دغه کارونه تر سره کړي او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بلابل رسنیو سره کار کړي اوس ویل نه هم بلابل رسنیو سره کار بوختم غواړم لم دغه برخه د ښځو غږ ورسوم هغه ښځې چې خلک نیمګړي ګڼي یا ښځې چې خلک د دې استفاده په توګه ترې استفاده کوي لاغي فکر راوګرځوم په دویم قدم کې دا چې هلته مونږ بلابل مدني ټولنو سره کار کړو لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ هغه هدف لپاره مزل وکړي هڅه وکړي کورنۍ ته مو قناعت ورکړي. بل خبره مو دا و چې راځي له دې تیر شو چې په افغانستان کې وبد فرهنګ دا چې انجلۍ یوازې باید یا معلم شي یا ډاکټر شي له دې تیر شو یو خزینه باید یو پیلوټ شي یو خزینه باید یو انجینر شي یو خزینه باید وزیر شي د پارلمان وکیل شي دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو د دې لپاره مبارزه وکړو. بلغه د استفادې خبره هم بختون سی بیا د کړله د دا دوه دی ولې دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه مونږ سره شوی دا غواړم چې دغه کار وشي.
یبا اړیکه بیا هم راوخلو مهرباني وکړئ سو کې لکم زی څخه فکر کوم اړیکه پریش و رزو دې ته چې تاسو په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره یی دغه بهیر کې موڅه کارونه د خزو لپاره تر سره کړي خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو روسه بده پوښتنې جواب تر شو مهرباني وکړئ څوک لکم زی څخه.
بله سلام علیکم تاسو ته تاسو ملمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. حاجی کریم امانی د زابل ولایت نه پاډی کړم.
حاجی کریم له زابل مهرباني وکړئ
د ما د خورجان څخه دا یو پوښتنه ده سیحا یا ستا پا داغ مبارزه یا پا داغ لار تاقیب کری چون رحمدو سر محامل سوی دو داد ستا واده کری کنه دکره درین سوال می داده که چیر تا چا سر واده که آغا ستا هم فکر بایی کنه
کرمو وطن رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغږی ګورو سبدی پښتنې ته هم راشه
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسوله وم زبوک فعالیتونه بیلابیل و زبوک د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې د فونتون استادان مراوستل ډیر فوکس مو په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو هغه د رهبرۍ کوم مهمه وړین ټکی چې دی چې وخزه باید یو رهبر اوسي دغه کار ته مو ډیر کار وکړو د پونتون استادان مراوستلې د پارلمان وکیلان مراوستلې د ولایتي شورا وکیلان مراوستلې ته مو کېنولې نورې خزینه مراوختلې تر ډیر موزوانان راوختلې متعلمین محصلین لاغوی مو غوښتنه هم دا و چې تاسو راشي دلته کېنې تاسو واوري دغه خزې چې مبارزه یې کړې ده د پارلمان وکیله ده د خزې چې د پونتون یو استاد ده د خزې چې یو انجنیر ده د خزه چې یو بل دندلري دوی پام دغه ټولنه کې وي همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه څنګه د غزه تر اور رسیدلې دا چې اوس د ژوند ساته دوی څنګه دا دوی په کوم حالت کې ژوند کوي دا واوري ترڅو تاسو ته هم یو سنتیا رامنځته شي او ورسره څنګه تاسو هم لا تشویق شي وه هڅيږي دا حالت د خزینو شمیر ډیر زیات او بل برخه دا و چې مونږ ډیر کوشش پدې وکړ چې مونږ هغه چې ورتیاوي پوټي دغه ورتیاوي راخاره کو مثلا یو خمس مثال دا ویل شم چې مونږ خې رسامانی لرو خزینه وکي کله چې تاسو بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې خونځي تلار شي تاسو بل تو ګورئ چې په لزګونو محصلینو په بخنه متعلمینو هغه ډيري خې هنرونه لري رسامیانی کوي بیلابیل شاعرانی دي لیکوالانی دي ولی د دوی دغه هنر او د دوی دغه ورتیا تر هم دغه حد ته شي دوی له دولسم سن څخه فارغ شي ځکه له دولسم وروسته یاد اودی کی یا په کور کې ني یا کوم متعلم پونتو تزي محصول کېږي نو دغه شاته تری پات کېږي موږ ډیر کار پدې وکړي چې دوی وهڅو دوی لا تشویق کړو او دوی دغه ورتیا وښکار کړو مثلا دلته مو شاعرانی راوغختل موږ ورتول چې تاسو خپل شعرونه راوړی موږ استادان ورته راوغختل ورته مو ول چې تاسو د دوی شعرونه واوري دوی سره لامرسته وکړي دوی ته کتابونه ډالې کوي دوی اغلار چاره ورته وخې دوی دا څنګه نوري پیاوړي کېدل شي مثلا د هنرونو په برخه کې موږ ورتول چې موږ تاسو د غورتیاوي ښکار کوو تر ډیره هغه دلته بهیر کې یا موږ دلته بیا په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کې پغې کې موږ سره ژورنالیستان وي زینو لکه تاسو چې دا شي د خزینه په یو خبرونه کې بیا خپل د خبرونه مختوړي دغه یو څوک چې د خزینه د لپاره کار کولو پروګرامونه مختوړل دوی موږ سره ژمنه د دې وکړ چې موږ تاسو ته پروګرام راخلو یا تاسو دغه سره خلو پر رسنۍ باندې نشرو ترڅو نور خلک ترې خبر شي دلته دغه یو جوړښت مرامنسته کې خلک مو منظم کړل هم دغه زموږ لوی کار وو خوشبختانه بوې مې چې الته موږ چې څوک راوسی دي تر ډیره کاری فرصتونه ورته مسته شي ودي ځکه البته بیلابیل ځوانان راتله د پونتونو سازان راتله بیلابیل ادارو مشران مونږ راوغختل او خپل خبري خپل پروګرامونه شریک کړل ته ان تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګ نورو ادارو خلک راوغختل او هغه ستونزې چې خلک قرباني نه وک کوله موږ ورتول تاسو ولسته وضاحت ورکړي همدغه څه و چې زموږ زیاتره خويندې و هڅیدلې اغه ویل چې مو کې ورتیا یو لري دغه لپاره کار ونه کوي اغه خپل ورتیا ټولنې ته کاره کوو کار وکړو دغه زمونږ لوی کار وو چې موږ د خزینه په دغه فکری بهیر کې وکړو بیا چې دغه ټولنیز ګروپ مورامل سکرو لو پام دی خاطر مورامل سکرو چې موږ خو هند سره نږدې کو
بله کوم کسان چې په ننګرهار کې دی او کوم خزینه فعالین او مدني فعالین چې هلته فعالیت لري هغه ډېرې دې تاندې خنه لري کوم انجونی چې رسنۍ تر ازي د لنډې مودې لپاره پر رسنۍ کې کار کوي بیا دندې پریږدي تاسو هلته کار کړی دی که چېرې راته ووایئ چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې نجونې ونشي کولی ډېره موده له رسنیو سره پاتې شي، یا حداقل د هغه نارینه چې په ننګرهار کې په رسنیو کې بوخت دي هغسې دوی هم ورسره پاتې شي؟
بالکل، ما مخکې یو څه یادونه دغې برخه کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا هم همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي، او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډکولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنیو کې څومره وړتیا لري، یو ښځینه په یوه رسنیو کې د دې غږ څومره پیاوړی دی، او د دې دغه غږ څومره خلک اوري، یا د دې غږ څومره د دې جوګه دی چې په خلکو باندې خلکو ور باندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري، یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږ وزي د یوې ښځینه غږ وزي. او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه، ورته وایي هلته ښځینه یا سندریزه خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر ډېره خلک ورسره علاقه نه لري، خلک د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي، خلک د ساتیرۍ لپاره اوري. او بد وختونه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
تاسو ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی.
موږ بېلابېلو ښځینه سره کېناستلو، په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ منحیز ده د یوې انسان، منحیز ده دغې ټولنې د یوې غړي. دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. مثلا که نارینه په نیوز کې یا د خبرونو په برخه کې کار کولی شي، یو ښځینه هم باید د دې وړتیا ولري او دومره باید پیاوړي شي چې هغه هم نیوز برخه وچلي. بد وختونه به ووایو چې کله چې هلته یوه ښځینه ځي بې باوري ده په رسنیو کې، د ننګرهار په رسنیو کې په ډېره پیمانه بې باوري ده. همغه نارینه چې تا سره کار کوي بیرته په تا باندې بې باوره دی، هغه وایي چې ته راغلی ما سره دلته کار کوي، ولی زه خپلې خور او مېرمنې ته اجازه نه ورکوم چې هغه دې لاړ شي په یوه بله رسنۍ کې دې کار وکړي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړ شي وړتیا ولري، ولی وړتیا یې سوځېږي په هغه رسنۍ کې، بیرته یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بیرته ځي په کور باندې کېني.
ډېر کله هغه ټولنو چې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کړی دی هغوی ویلي دي چې امنیتي ستونزې د دې سبب کیږي چې زیاتره ښځینه خبریالان دندې پرېږدي، یا زیاتره ښځینه د رسنیو کارکوونکي دندې پرېږدي.
ګوره دغه خبره چې یو څوک وایي چې امنیتي ستونزې، زه وایم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت که ستونزې شته دی نو په هره برخه کې شته. ومې ویل چې زه یوه متعلم وم، ولی زه له امنیتي ستونزو سره مخ وم. یوه محصله له امنیتي ستونزو سره مخ ده، په یوه اداره کې چې ښځه کار کوي له امنیتي ستونزو سره مخ ده. نو همداسې په رسنیو کې هم، ولی که ښځینه په خپله وغواړي چې په رسنیو کې غږ پیاوړی شي او هغه کومه نیمګړتیا چې د هغه په ډک شي او کورنۍ ملاتړ وکړي، او رسنۍ په خپله د ښځینه ملاتړ وکړي، ښځینه وهڅوي، د ښځینه هغه نیمګړتیاوې رفع کړي، حل کړي، نو امنیتي ستونزې به د دې لامل نه شي چې هلته ښځې کار ونه کړي. یو برخه چې په دغه برخه کې مونږ کار وکړي، یوه ښځینه چې هلته په ننګرهار کې کار یې په رسنیو کې ډېر زیات کړی، ولی بېرته له رسنیو شاته شوي هم، ولی هغه په ټولنه کې نوم یې لرلو چې پیاوړې مېرمن وه، هلته یو جرات کړی و، رسنیو سره کار کړی و. مونږ هغې ته یو پروګرام جوړ کړي د تشویق په برخه، د مونږ ویل چې مونږ دا ستایو ځکه دا دومره پیاوړې وه، دا دومره زړوره وه چې دې له دومره ستونزو سره سره، هل دا چې په ننګرهار کې خبریاله نشته، ژورنالیستان مونږ لرو ولی خبریالان نه لرو چې سایه ته لاړ شي راپور جوړ کړي، ولی دې دغه جرات هم کړی و چې هلته لاړ شي راپور جوړ کړي. مونږ بیا د دې لپاره یوه ستاینه غونډه جوړه کړه، ان د دې لپاره مو په وګو باندې څادر واچولو، هغه په دې خاطر دې ته مو ګلان راوړو، په دې خاطر چې لا چې څوک رسنیو کې کار کوي د هغې کار بیا ارزښت نه دی، ولی دا پیاوړي اوسي او دا هوډمنه اوسي.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟ یوه اورېدونکي هم دغه ستونزه مطرح کړې وه.
ستونزې همدغه بیګا زما کورنۍ او پلار مور او نور ان کړه، مونږ کابل ته راوړې ده، ځکه چې په په ننګرهار کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ وم، مثلا نیتی ستونزې د دې لامل شوې یم زما د زده کړو لپاره خنډونه و، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ول ورسره څنګه په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم.
بل وایي کبر واخلو ورسره بس مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم، زه سایل کنایم د ننګرهار څخه تاسو مېلمنې ته سلامونه نه کې هله وړاندې کوم. افغانستان کے دا کار زای کی چې دواړه تعلیم نه دیني او دیني تعلیم دواړه کې نه هیڅ مشکل خو نه لپاره نشته، کوم مشکل چې پیخي هغه په دې چې یو تعلیم کوي ابو د پاتي نو هغه چې پاتي هغه غوته نیول کیږي. نو زما خو زه راو پښتنه هم د سی واغه من باندې ځخه نظر ته وارم او خپل ځواب مې سره
کور ودان مننه. تاسو د ستونزو په اړه کېدی دا چې د همدغه ستونزو له کبله کابل ته کډوال شوی؟
بالکل، یو خبره چې ما یادونه وکړل چې ورسنه یو کې زما د کار مخه باید نیول شوی وي او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه پرسنه یو کې داسې یو څوک پاتې شم چې پراتونکو کې د خزینه لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار پرسنه یو کې هم داسې یو څوک چې کار وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړل چې زه چې کله په لومړي ځل یو سیمه ییز رسنه ته لاړم، مالته خپل مسؤل ته وغه د ادارې کارکونکو ته هم دا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم. او
بلې که دې تر شو تاسو ویل چې کورنۍ مو کابل ته کډوال شو ځکه چې ځینې ستونزې وي، آیا دغه ستونزې امنیتي ستونزې وي او کنه ځینې کسان تاسو خندونه جوړول او غوښي؟
امنیتي ستونزې یو ډیره کوچنۍ برخه وه، ستونزې شته. ولې دا چې ما وویل چې زه غواړم مبارزه وکړم له ستونزو سره سره هم، که یوه مېرمن وغواړي یو یوه انجلۍ وغواړي هغه کار کولی شي، زده کړې کولی شي. منم چې له بېلابېلو ستونزو ویرې سره به مخ وي، خنډونو سره به مخ وي، کورنۍ ته به ستونزې پیدا شي، ولې بیا هم مبارزه کولی شي، یعنی مبارزه به ټکنۍ نه شي. په دویم قدم کې زما خپلې کورنۍ، زما د پلار ناسکه ورونو، د پلار تر زامنو، همدارنګه نورې کورنۍ ستونزې جوړولې، ویل چې دوی باید کار ونه کړي. مثلا هغوی د دې لپاره ما سره ستونزې جوړولې چې هلته ما د ښځینه یو برخه کې پروګرام چلولې و، انانسری مې کړې وه. کله چې د ننګرهار د ښځو چارو رئیس ما ته ستاینلیک راکړی و، هغه زما عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و. زما کورنۍ د دې مخالفت وکړ، ویل چې زما د کورنۍ د یوې غړي، د یوې نجلۍ، د یوې ځوانې هغې عکس ولې خپور شي؟ ان تر دې پورې موږ ما ستونزې لرلې، ولې بیا هم له دې ستونزو سره سره هم ما مبارزه وکړله. او لا هم زما د مبارزې ټکی همدا دی چې زه چې کابل ته راغلی یم په همدې خاطر راغلی یم چې زه دلته زده کړې تکمیلوم، زه به دلته کار کوم، ولې بیا هم زه به ننګرهار ته ځم او زه به د ننګرهارۍ مېرمنې لپاره کار کوم. او هغه ننګرهارۍ مېرمنې چې لویدلې دي، هغه ننګرهارۍ مېرمنې چې غواړي زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، کار وکړي، ولې د دې ژبه ورسره نشته یا د دې دغه وړتیا ورسره نشته چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي؟ زه به هغوی هڅوم.
د نجونو د تعلیم په برخه کې د ښځینه معلمینو کموالی څومره جدي ستونزه ده په ننګرهار کې؟
ډیره زیاته په ننګرهار کې، او خصوصا په لرو پرتو ولسوالۍ کې د نجونو د تعلیم مخې چې نیسي څو ستونزې دي. یوه ستونزه یې په خپله په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون دی، دویمه ستونزه یې په کم عمر کې د نجونو ورکول دي، درېیمه ستونزه یې هلته امنیتي او کلتوري او دغه ستونزې دي. دا چې بیا دغه هغه ستاسې پوښتنه دا وه چې دا چې ښځینه ښوونکي نشته، څومره خنډونه رامنځته کړي، څومره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده؟ ډیره زیاته. هلته یو پلار، یو ورور فکر کوي که زما لور مثلا که کوشنی اوسی تر شپغم سن فوري وم سن فوري کز مالورزی یو نارینه خون کې ندر سوای دمرای بنه کړي یا هم نور ټولنه سترګې د دین وراړي شي ستالور ولې سي خون زی ته ولته یو نارینه خون کې درس وای ولکه د دې لور اتم سن ته زیو هغه د سوانی مرحله ته داخليږي دلته نستون دی ورته رامنځته کې یو نور ټولنه یو پیغور ورکوي چې ستالور زیو یو نارینه تکینی او لغه درس وای نو بیا غپلار که دا هر څومره مبارز پلاروسی که دا هر څومره د اولادونو راتلونکي ته ژمن پلاروسی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي هغه مجبور مکلف دی چې خپل لور له ښوونځي وباسي او په کور باندې کښېني.
دا وضعیت په لرې پرتو سیمو کې حاکم دی که په جلال آباد ښار کې هم دا ستونزې وجود لري؟
دا چې زه هم په جلال آباد ښار کې له ښوونځي فارغه شوې یم او فعلاً هملته مې کار کولو په دغه برخه کې ښوونځیو سره ناسته ولاړم ډېره زیاته وه نو دغه ستونزه په جلال آباد ښار کې ډېره زیاته کمه شوې ده او دغه ستونزې حل شوې دي که په کومه پیمانه اوسي بیا هم هغه دغه خلک او یا هغه پلرونه یا ورونه یا کورنۍ ډېره دا پیغور نه ګڼي چې د دې لور دې له نارینه ښوونکي درس وایي ولې په ولسوالۍ کې هم شمیر کم دی او هم هغه ټولنه او هم هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې هغه دې له نارینه ښوونکي درس وایي نو دواړه ستونزې هم کلتوري ستونزې او هم نشتون دواړه د دې لامل شوي چې د نجونو د تعلیم مخه ونیسي ولې په جلال آباد ښار کې بیا کم شتون یې نه شو رادولی ولې بیا دغه هم ډېره حاکمه نه ده دغه ستونزه چې یوه کورنۍ دې خنډ جوړ کړي د لور لپاره د خور لپاره چې ول له نارینه درس وایي.
بله ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه او که غواړئ چې واده وکړي تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي تاسې غواړئ له څه ډول یو چا سره واده وکړي څه ډول فکر ولري؟
هغه د ستونزو یادونه خو ما وکړله چې زه له څومره ستونزو سره مخ شوې یم او لا هم له څومره ستونزو سره مخ یم ولې زما هوډ دا دی زما خبره دا ده چې مبارزه د ژوند هغه یوه مهمه برخه ده او کله چې مبارزه په ژوند کې ونهشي هغه نو که هغه انسانان هر څومره وړتیا ولري بیا هم هغه وړتیاوې سوځېږي بیا هم هغه انسانان ماتیږي نو مبارزه به کوو او ما د دې یادونه هم وکړه چې که هر څومره ستونزې واوسي یوه نجلۍ هوډمنه اوسي یوه نجلۍ وغواړي چې منحیز د یو انسان او منحیز د دغه ټولنې د یوې غړې په ټولنه کې راڅرګنده شي او په ټولنه کې خپل حقونو ته ورسیږي او خپل ارمانونو ته ورسیږي یا خپل په ژوند کې کوم هدف ټاکلی دی هغې لپاره ورسیږي او یوه کورنۍ دې ته آماده شي چې هغه د خپلې لور او خور او د مېرمنې ملاتړ وکړي نو دغې ستونزو څخه بیا هم تېرېدلی شو او یو نیکمرغه ژوند ته داخلېدلی شو ولې دوی چې یادونه وکړه چې واده نه ما واده نه دی کړی زه لا هم ځوانه یم اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم او په افغانستان کې به لویه ستونزه بدبختانه بوي چې کله یوه نجلۍ ودیږي نو بیا لوی باور دا دی چې هغه له زده کړو لرې کیږي هغه هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خویندو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بیل ژوند ته داخلیږم او هغه ژوند رانه پاتې کیږي هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي مهمه خبره ده دا موږ وایو مالته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړه موږ ورسره کوله موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته به قناعت ورکوي چې تاسې په کم عمر کې واده ونه کوي هغه عمر چې تاسې متعلمین یاي محصلین یاي هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ کورنۍ مقانع کړي چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه دویم خبره مو دا وه چې که غواړي چې مبارزه وکړي که غواړي چې مخته تګ وکړي نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړي چې هغه مو ارمانونو ته هغه مو ژوند ته هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یوه نیکمرغي شي هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي هغه مو یو مټ جوړ شي لا مخته لاړ شي او د نور خويندو لپاره هم کار وکي. نو که زه هم یو چا سره واده کوم، داسې یو چا سره واده کوم چې هغه زما د ارمانونو زما د زده کړو لپاره نوی بلکې زما مر جوړ شي.
بله، که راشو دی ته چې په ننګرهار کې او یا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې لري پرتو سیمو کې، کله چې میرمنې په ټولنه کې فعالیت کوي او یا د افغان میرمنو د حقونو لپاره کار کوي، ځینې وخت منفی تبصرې هم ورپسې کېږي، ځینې منفی نظرونه یې هم پر وړاندې موجود وي. تاسې د داسې څه سره مخ شوي او که مخ شوي څومره اغیزه یې در باندې کړې ده؟
دا معمول دی په افغانستان کې چې کله چې یو نجلۍ مبارزه کوي او له کوره راوځي، هغه رسنیو کې ښکاره کیږي یا مدني فعالیت کوي یا د نورو خویندو غږ پورته کوي، طبعاً هلته نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. لومړی هغه وسله وال ډار او هغه وحشت د دې لامل کیږي چې یوه نجلۍ وډار شي یا وځپل شي له دغه مبارزې لاس واخلي. په دویم قدم کې بیا لکه تاسو چې ویل چې منفي تفسیرې ورباندې کیږي، یو منفي نظر باندې ورته کتل کیږي. دا معمول دی چې هلته دغه کار په ډیره لویه پیمانه کیږي او ډیرې کورنۍ کله چې یو دغوی لور غواړي چې مبارزه وکړي یو ځای ته ځان ورسي، دا خپل کورنۍ دا ورته یو یو بیلګه ښایي چې هغه د پلان کې لور کله کور راوتلې دا مبارزه یې کړې ده، خلکو ورپسې داسې داسې وایي یا دا دا باور موجود دی. نو ډېر کله بیا انجونې ماتېږي او هڅه کوي چې ولاد کورنۍ عزت مې خرابېږي، اسما عزت خرابېږي او خلک را باندې نیوکه کوي، نو هغه له مبارزې شاته کیږي.
یو اړ خبر واخلو له زابل یو اوریدونکې پر لیکل رو مهرباني وکي. بل اسمون غاغوري.
السلام علیکم. د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
مهرباني ستاسو غاغلرو مهرباني وکي که کوم پوښتنه لري مطرح کړئ.
بله، د محترم میرمنې زخمې تنه ده چې تاسو خو د وطن لپاره خدمت کوي او راوتلې یاست، مبارزه مې شروع کړې ده، تعلیمات مې پیل کړي دي، یو حدم ځای ته رسولي دي،